درانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې. زه اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې 2,80,000 سیمه ایز یا کلیوالي ټولګي بند شي. اوچا نن په یو ټویټ کې ښلې د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشټوالی به سبب شي چې د روان 2023 د اکتوبر تر پایه 2,80,000 کلیوالي ټولګي بند شي. د اوچا پر اساس له دې کبله به یو کوش پوش پیت زرا 240 زده کون کی ماشومان چې په سلو کې 250 جونی دی لز دکرو پاتشي. د افغانستان د اسایه ملي ادارې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د الکترونیکی تذکرې لپاره بای وټاکلې. د دې ادارې د هغې خبر پاڼې پر اساس چې پرون ناوخته خبره کړه، په مرکزونو کې د الکترونیکی تذکرې بای 1500 افغانۍ او په آسان خدمت اداره کې 200 افغانۍ ده. د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال د الکترونیکی تذکرې بای 100 افغانۍ و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 300 افغانۍ ته پورته شو او اوس 200 نوري هم پرې زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د تذکرو د بای د لوړېدو دلیل نه څرګند کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې وویل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش مرکزونه زیات کړي او هڅه کوي چې نوري هم زیات کړي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر کنسولګری د 25 کال پخوانی حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دغه سفارت نن پر ټویټر لیکلی چې د دې پېښې کالیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. تر اوسه پورې طالب چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. 25 کال پخوا د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دغه ښار کې د ایران پر کنسولګری حمله وشوه او د دې کنسولګری 8 ډیپلوماتان او یو ایرانی خبری یال و وشل شول. طالبانو همغه محل په دې بریټ کې لاس لرل رد کړی وو، خو ایران طالبان په بریټ کې په لاس لرل تورن کړل او نشدې و چې د دې پېښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونشلی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د کانټیننټل سیالیو په دوام کې نن د موزمبیق له لوبډلې سره مخامخ شي. د تایلند په بنکاک کې به دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې پیل شي. پرون د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه له چک جمهوریت سره 4-4 مساوي کړه. د فوتسال کانټیننټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي. د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دوه همځای خپل کړ. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دغه ایالت په بیلو بیلو سیمو کې د وسلوالو سختدریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون وتنه وژل شوی دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریستي ضد ادارې یو پولیس ساتونکی وژل شوی دي. له دې چلا په کراچۍ ښار کې د پوسټ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیل سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیری وژل شوی دي. په پاکستان کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد چارواکو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خپلې خاورې څخه د وسلوالو سختدریزو د وراوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پېښیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرپرست ویکتوریا نولان د نایجر له پوځي مشرانو سره کتلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس ته راپور لمخې نولان د اګست په 8 د نایجر په مرکز نیامی کې د دغه هیواد له پوځي مشرانو سره 2 ساعته ملاقات کړی دی. نولان له نیامی د رواني دو په محل ویلي خبري ډېر ښکاراو په وینای سخت وخت کې ترسره شوه. په نیامی کې له پوځي مشرانو سره لید کاته د کودتا له مشرانو سره د امریکا لوبلنۍ تماس بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په نایجر کې د اساسي قانون نظم ټینګ شي. په دغه هیواد کې پوځیانو له دوه اونیو راهیسې له کودتا وروسته واک په لاس کې اخیستی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ازادي رادیو نوري د اسما حق پروګرام دی ز فرید سیال پکې د چای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادا کړی د چوس په افغانستان کې تر بل هر وخت بشري حقونه رعایتيږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی ځان ته په نکاح او یا یې د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه له هر وخت څخه په ښه حالت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشي نیولی، بندیخانو ته یې نشي اچولی، پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولی، هر چا ته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي. البته دا د امیر خان متقی خبرې وی او په د خبرو په برخه کې ویلي دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چاغي صدر کړی دي، څوک د خزو حق نشي ځای کولای، خلک په زور خزي نشي پنيکا کولای، خزي نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نورو حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه همدرد سره په خپرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشه یې پخیر راغلی. اغلی سادات که په پیل کې تاسې ته راشو، د خاغلی متقی د خبرو یو برخه ما دلته یادونه وکړه، تاسو هم کېدی شي د دې د خبرې اوریدلې وي. څومره د خاغلی متقی د خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ستاسې په ان باندې سمون لري؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق د ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دوی په نظر څه حق چې دوی غواړي هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دوی دا حق چې هغوی په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاوو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی هغه حق د ښځو او د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړی، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ په دې زه پوه نه شم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي د هغې حقونو نه تر بل هر وخت دوی تر پښو لاندې کړی هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا دوی حق نه دی ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات قدم راته وایي، توپیرونه څه دي؟ ولې طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعاله نه دي، د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محرومې دي، ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنځ ده د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او دا د واده کولو انتخاب او یا هم په د واده کولو په برخه کې هم دوی هغه حقونه هم نه دي ورکړي. دوی دا څه چې وایي هغه عملا د دوی عمل نه دي. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې همدا اوس هم واده کیږي، ځکه چې خلک د دې نه ډار لري چې داسې نشي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې دعوا وکړي. نو هلته یوازې دا نه دی چې مثلا کې یو جنۍ په بدو کې ورکول کېږي او یا هم ولور پرې اخیستل کېږي. دغه ټول مسایل دي چې دوی پرې غور نه کوي. فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې ویلا د نجونو واده کول دا د دوی حق دی. نو یا میراث اخیستل د دوی حق دی. میراث کومې ښځې ته تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغې میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو او اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي. خو که دوی وایي چې موږ دغه حقونه هغوی ته ورکوو نو دا یوازې دا د ښځو حق نه دي. د ښځې حق ازادي بیان دی. د ښځې حق د کار کولو حق دی. د ښځې حق شرعي حق د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو دا ټول حقونه د دوی نه اخلي تر څنګه دغه صرف ژبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق موږ ورته ورکو په دې باندې دنیا پوهیږي. په دې باندې ټول خلک پوهیږي. که دوی هر څه داد وهي د دوی اصلا خبره نه مني. چونکی همدا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کړي. نو په قطر کې دوی آیا په هماغه مملکت کې هماغه د هغې مملکت ښځو ته دوی حداقل یو ځل کتلي چې دلته په دې مملکت کې د دې ښځې څه حقونه لري او آیا هغه مملکت سره دوی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته ځي او وایي چې موږ د ښځو ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د ښځو حقونه خوندي دي په افغانستان کې.
ستاسو په اند باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونې کوي سربېره پر دې چې تاسو یادونه وکړه که هغوی هېواد کې چې دوی همدا خبرې کوي هلته مېرمنې شته کار کوي هغوی د کار کولو اجازه لري بیا هم ستاسو په اند باندې سربیره پر دې چې کېدای شي دوی هم په دې مسله باندې پوه وي چې هغه هېواد ته ځي هلته مېرمنې د کار کولو اجازه لري بیا هم دغه ډول څرګندونې کوي دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوهېږي یا که دوی ډېر پوهېږي؟
دوی فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي. دوی به فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي اما خلک پوهېږي. دوی په دې فکر کې دي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې یو څوک ښځو ته چادري واغوندي او هغوی ته ووایي چې تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت نه راضي یاستو مګر تاسو دنیا ته وګورئ تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په کیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي هغه ته تاسو دوی باید وګوري مګر متاسفانه دوی هغې ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پېژندلی او هیڅکله به یې هم ونه پېژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو چې ګورئ ښځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي او هغوی په افغانستان کې هم چنان ښځې دي چې تظاهرات کوي او که په بهر کې هم ښځې تظاهرات کوي البته د افغانستان د ښځو په خاطر تظاهرات کوي خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورکړل شي. نو دنیا خو ګوري دا ټول دا هر څه ګوري چې فقط یو نفر یا یو ګرو یا یو ډله څه وایي او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسېږي هغوی څه وایي. نو همدغه دي چې هغوی غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوي نه دي. دا ټول همدغه دلیل دی چې څوک په دې باندې اعتماد نه لري.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مهم اوسي. اغلی روبینا همدرد ته هم ورزو تاسو هم ستړي مشئ په خیر اغلی. تاسو راته وایي د ښاغلي متقی د خبرې څومره ستاسو په باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپل ټولو حقونو ته رسیدلي؟ ستاسو په اند
سلامونه تاسو ټولو قدمونه اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې تاسو توازی دا په افغانستان کې په خو د ښځو حقونه یو تعریف درلوده یا تعریف شوی وو اته د ټولو وګړو هغه اساسي حقونه تعریف شوی وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې څه په بین المللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح وو خلکو ته او اپچه پا غی بنده استناد که و دا غی پاساس بنده با خبری که دلی بسونه با که دل او پریکلی با که دلی. متاسفانه اوز چه اغا اسناد طول نمانل که گی یا طول ات از منگا اساسی قانون دا افغانستان چه اوز ملغای لان چه ویده یا چو پا غی بنده دا غی پا استناد بنده کرنی نتر سرکه پا امده اساس ده چه دخزو اساسی اقونه تعریف نلری. طالبان خود پخوانه منتا معلومه ده چه دوی خزه فقط یو انسان پتوگه نه بلکه ده کورانی چاپریال که یو محدوده جنس پتوگه پیشنی چه فقط اغرا والی یو پکورانی چاپریال که چه نکاو که میراس وخلی و مشومان روڑی پا دیسترگو تا گوری کلونه کلونه هم ده دوی البته ده دوی خپل شاید زنوی چه تحصیل کره باندی ملکونو که دوست ده دوی خپل لوران خوینده د کور نورې غړي تحصیل کوي هغوی په دې باور نه دي. خو اوس د دغه سیاسي تعاملاتو په خاطر د دغه سیاسي په همدغې نوم باندې دوی راغلي دي، مجبور دي ځینې چې باید همدغه پالیسي مخکې ویسي. په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی دپاره نه دی، کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی، مګر دا کله کله وسیله شي، کله د سیاسي تعامل دپاره د دوی یو کړنه شي، یو باز شي، یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي. نو اول اول باید یو څوک پیدا شي. متاسفانه د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرستنه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت په اساس د ښځو حقونه تعریف کړي. د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي
خو اغلی هم درد لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دوه درې ځلې د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل، سفر یې وکړو، ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو. او موږ او تاسې که وګورو په دغې دوو کلونو کې د نړۍ زیاتره هغو کسانو چې هغوی په دیني چارو کې ښه پوهیږي او عالمان د دې دین په طالبانو یې غږ کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د دې ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده؟
د اسلامي هیوادونو کنفرانس دقیقا چې درې وارې یو اعلامیه، یو وارې افغانستان ته راغلل، دوه وارې اعلامیه صادره کړې ده، خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو د هغې غړې هیوادونو څخه و. نن چې کله د داسې یو اساسي معضل سره مخ کېږي، زمونږ تمه او توقع دا وه چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي، پاملرنه وشي، وخت ورباندې خپل ځای کړه، ځکه چې دا یو داسې معضل دی افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکي پورې اړه لري. نن که نجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، دوی بې تعلیمه پاتې شي، بې سواده پاتې شي، دا زموږ د هېواد راتلونکی سخت متضرره کولای شي. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې اوس نجونې او د نر او د نارینه او ښځینه بحث اصلا شتون نه لري، ټول په دې هڅه کې دي چې ځان یو ځای ته ورسوي خپل هېواد ته. اصلا د سواد موضوع حل ده، هېڅوک په دې باندې بحث نه لري، مګر متاسفانه یوازینی هېواد د نړۍ په کچه افغانستان دی چې په هغې کې نیم نفوز چې ښځینه دي د کار نه محرومې دي، د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محرومې دي. دوی ډېر زیات نور محدودیتونو سره مخ دي، حتی دا ګونګسی دا فکر هم زموږ سره شته د یو افغانې ښځې په توګه چې که چېرته طالبان یا حاکمه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپېژندل شي، شاید دا محدودیتونه نور هم ډېر شي. نه پوهېږم چې نور به دوی خو بل اجنډا تر د وخت نه چې راغلي دي. موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي ستونزې چې دي چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي، بشري بحران سره مخ دي، کار زمینه چاته برابره نه ده، ځوانان په تیښته دي، دا ټولې ستونزې یو خوا پاتې دي. ټوله ورځ یو نوی محدودیت د یو نوي فرمان سره نړۍ ته وړاندې کېږي. یعنې څه؟ دلته نوره موضوع نشته، بله اجنډا نشته، فقط اجنډا د دوی ښځه ده. د دوی اجنډا فقط په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول دي، او نړۍ هم هغه څه چې باید د دوی په برابر کې وکړه متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي.
مننه کور ودان جوندې اوسې اغلی همدرد، تاسو ته به بېرته راوګرځو. اغلی سعادت تاسې ته راځم. خلی هم در اشاره وکړه د اسلامي همکاري او سازمان ته چې دوی لامی ورکړي د افغانستان په اړه حالت هیئت للی و، په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغې برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې؟ ستاسې په اند باندې دا موضوع خپله په افغانستان کې خلکی حل کړي او کنه نړیوال ورسره ودرېږي؟ کوم یو ښه حل لار ده؟
مننه ستاسوونه. که د افغانستان خلک دا موضوعات حلولی شو، هغوی به هماغه ورځ چې طالبان افغانستان ته ننوتل نو د هماغې ورځ نه دا هر څه حلول. مګر متاسفانه چې د افغانانو په لاس نه دی، د افغانستان د خلکو په لاس نه دی.
اخلي سادات، یو مسله چې تل په افغانستان کې مطرح ده او طالبان هم ورته تل اشاره کوي، هغوی وایي چې بهرنیان هڅه کوي د ښځو د حقونو په نوم باندې، د نجونو د حقونو په نوم باندې موږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوئ چې دلته بیا مسؤلیت ډېر خپله افغانانو ته راجع کیږي چې هغوی خپله راپورته شي یا په ټوله کې د خپلو حقونو خپله غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپل حقونه د پاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کیږي. هغوی همیشه تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کیږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ کړي. که غږ کړي یا هغوی بندي کوي یا هغوی ته ګواښ ورکوي او یا هم هغوی تختارونه ورکوي، نو فکر وکړئ چې د هغوی ټول فامیلونه هلته دي یا د هغوی فامیلونه په خطر کې، هغوی نشي کولی خپل ټول فامیل په خطر کې واچوي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغوی غږ کیږي نو دوی د هغوی غږ خفه کوي. نو هغوی متاسفانه غږونه جیګي، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي نړۍ نه ودرېږي.
افغانان دننه په افغانستان کې په اسانه باندې نشي کولای دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، او طالبان هم د یو بهرنی فرهنګ کله چې ورته څوک یادونه کوي تاسو به د مجاهد څرګندونې لیدلې وي په دې اړه باندې، یا د نورو طالب چارواکو چې هغوی د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولي او له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان داخلي مسله لکه مداخله ونه کړی. په دغه ډول حالاتو کې درې محللار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅ کله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي، کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي نو کدی کې نړۍ مداخله نه کوي، نو دا خو هیڅ امکان نه لري. دا هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ مداخله نه وي په دې کې چې نړۍ مداخله ونه کوي او دوی موږ سره ونه درېږي. نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي، نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي یا د نفس اخیستلو اجازه هم ونه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کیږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه تروریستان جوړیږي، د دوی نه غله جوړیږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ اوسي او پاینده کې دغه بعد هغوی لمن ته هم ورسیږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخکې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخزو محدودیتونه وضع کولو په اړه که څه هم ځینې طالب چارواکو په دې د تعلیم د ارزښت باندې پوهیږي او تاسو یادونه وکړه چې د دوی ځینې اولادونه خویندې لورانې بهر زده کړې هم کوي، ستاسې په اند باندې دغه نظر چې دوی په نجونو باندې پر تعلیم او د ښځو پر کاري بندیز لګولی اصلا له کوم ځای سرچینه اخیستې ده؟ او په ټوله کې ولې تعلیم د وسیلې په توګه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره وکارول شي؟
اول خو موږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې متاسفانه یو حرکت چې هغه کامیابیدلی شي هغه د شریعت نوم دی چې کلونه کلونه موږ په همدې نوم باندې یعنی مختلفې ډلې قدرت ته رسیدلی دي، ځکه چې د یو شي په برابر کې چې خلک نه ودرېږي یا تضاد نه ښایي هغه د شریعت نوم دی. او دغه کومه ډله هم د شریعت په نوم راغلی ده، اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی په خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي او د دې تر شا البته نور مسایل دي، هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پاتې شي، چې هغې کې یو هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده. یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې، دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه. مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګني او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی. په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا، اوس یو رقم ځان مجبوره احساسوي چې باید هماغه خپله بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي، چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده. او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعدادې مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې، او تاسو ته معلومه دي چې هیڅ یو هیواد د نړۍ په سطح باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پانتونونه یي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته دې ونه راځي او هلکان دې نه یو ویلې او فقط شرعي درسونه دي. داسې یو پانتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دي، ولو که هغه پانتون اسلامي هم وي په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي. نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي. تاسو څو وارې ولیدل چې خپل معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکرې ټیم قوي غړی وو هغې هم په دوو غږو که په خلکو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی، او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ. خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي. بل دا چې جنګ هم که تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي، او که ته جنګ ورسره کړې جنګ هم سرمایې ته ضرورت لري، مصرف ته ضرورت لري. دا خلک د بیګا ډوډۍ نه لري، دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه، څه رقم مبارزه وکړه.
اغلی همدرد، دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په بخښنې سره چې مخکې لینه چې تاسو نور توضیحات ورکړي. د ښاغلي ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا به خپلم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له خوانه پر پانتونونو پر خوانځي و بندیز و ځکړي له بل طرف نه ځینې چارواکي د سترګندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوي باندې خبري وکړي. فکر نه کوي چې دا به د طالبان د پالیسي و برخه وي.
لکه څنګه چې د دوی د ماینځ نه ګونګسای راپورته شوې، د دوی ترمنځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرحه دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړه. متاسفانه نه، د دوی ترمنځ هم به اتفاقي اوج ته رسېدلې ده. په یو نظر نه دي، په یو انت نه دي، کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي. خو مجبوره دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د وجې نه ټیټه سطح کې دي هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني. نه، د دوی ترمنځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسېدلي، او د بلې خوا نه د خلکو سیاسي اجماع نه هم سخت تر لري، ځکه چې خلک چیرته دوی وغواړي او د خلکو نظر وغواړي. سل په سلو کې دا موږ او تاسو معلومه ده چې هغه د لفظو پرتو سیمو نارینه به هم د ښځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړ وي. نو دوی ډارېږي خلکو ته هم مراجعه نه وکړي، په سوله ییزه توګه د دوی هغه ریفرندم یا هم هغه سیاسي اجماع هم نه جوړوي، او د بلې خوا نه دوی جنګ هم ورسره ناممکنه دی. همدغه وضع ده چې پاتې ده او خلک میران دي. یو امید چې پاتې هغه بینالمللي ټولنه ده، ځکه خپل خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ نشي کولی.
ودانه کور ودانه غلی همدرد، یو اورېدونکی لرو، دې ته ورځو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام، خوشحال یم تاسو ته سلام وایم، د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مننه همدرد صاحب، کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولید. همدرد صاحب، اساس نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میلمنو ټول حقونه خوندې دي، نکاح ورسره څوک په زور نشي کولای، د میراث حق نشي خوړلای، اساس نظر څه ده؟
دغه خبره خو سده کړی دا خو امکان لري چې کنه صحیح خو دغه نور کم کوک سی دی لکه تعلیم او د خزو کار دا هم ټول نړۍ خپل ویني کنه دا خوندې نه دي او نو ورکول سوی دي خو زه دا وایم تا د سی پښتنه وکړل دی ملمانی خور نه سي دا به طالبانو پالیسی کنه او یا مثال خبره خلق ول نه را پاسي دي کنه تا د سی پښتنه وکړل نو زه دغه پښتنه کې زه دغه نه وایم چې خلکو خو له اول ورځې نه غږ جګ کړی دا او صرف داسې نه دي راوتي ښه پوهېږي خلک که موږ له دې نه زیات راووزو یا هغه وکړو بیا به همغه پخوانی حالاتو ته لاړ شو هغه کور په کور جنګونه او ګډوډیګانې اوس لږ نسبي امنیت راغلی ده خلک همدغه جدي ډېر تږي ول او نه غواړي خلک کنه له جنګ نه ستړي دي نور او په دې کې خو ګوره خورې دغه اتلس میاشتې که دوه ویشت میاشتې چې په دوحه کې دی صحیح ده افغان پلاوي سره خو خلق نه کیناستل طالبان که قلم کیناستل غم دی دروغ ور سره کیناستل د زړه خبرې ور سره نه کولې د دې ورور والی خو نړیوالو سره خبرې ډېر کلک روانې وي نړیوالو ترجمانی کوله خلیل زاد د همدې حکومت په خوله باندې د جمهوریت والا په خوله باندې خلکو ته دا وعده ورکولې چې موږ به تړون کوو بې له شکه به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د ښځو حقونه خوندي دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال خبرې ټول حقونه به د خلکو دا د شلو کلو لاسته راوړنې دا به خوندي پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطل پکې خوندي ول او نور پکې هیڅ شی هم خوندي پاتې نه شول او دې که خلک را پاسيږي خلکو تم دا وایم خپل هم دا اراده لرم چې که خلک را پاسيږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي یو خوانه خلکو ته داسې خبرې کولې بل خوانه هغه خپل ځان وخته الکه ته خو په دې حالاتو کې بې تړونه موته شوې ته خو مثال بیا به د افغانان پریښي ول چار شی سره کول هغې کې بیا ته نه ملامت اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر آخري ورځې پورې همدا ویلې تاسو له خولې نه د تاسو د رادیو نه د ټولې میډیا نه به دا خبرې په اړه زه به نشر کېدې شي وروره دې چا حق به نه پیمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا دا اوس تاسو سره عمل ته نږدې اوسېږي دا سیاستمداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې په سوله به کېږي او دا به کېږي خو د هر چا حق به پکې خوندي نه وي نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته وویلې چې ته خو دې تړونه متی شو یاس هم باګرام دې سره له تړونه د شپې پرېښی وو او مثال هېڅ چا ته دې م نه وویلې همدغسې به د ټول ځایونه تر کړي ول کېدای شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هېواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وي او کله چې هغه ګټې پوره شوې یا ووتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شو افغانان چې د امنیت تګي ستاسې په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تګي دي که چېرته یې په کور کې لورګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوئ چې د دې تاوان به بیا د نامنۍ نه ډېر لوړ وي
له هغه نامنۍ نه به لوړ نه وي لکه دا څنګه چې بس صرف یو څو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل کېدل افغانان خپلو مینځو کې ته اوس حساب دغه ته وکړه چې جنګ د امریکا و او قبضه هغه کړی وه او څومره تلفات هغوی ټول څلېرویشت سوه نفره له لاسه ورکړي او موږ دوه درې لکه نفر له لاسه ورکړي نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټه او سر بیله داسې خو نه
فکر نه کوئ چې دغه
جګړه
همدرد صاحب فکر نه کوئ دغه دواړو خواوو افغانان چې یو بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې و
دا خور خود د جهاد نور کور یو شکر د شغه جهاد ختم سو دا دغه شکر به ټول افغانان حکیم او زخم قلم دا حکم خدای سي جهاد د منګ په ملک ختم سو جهاد نه ختمي دا د نجیب په وخت کې جهاد روا او یې نه روسیا او نه امریکا نه او زه دغه وایم سي دغه د جهاد نوم دلته اوس ختم سوی دا او اوس امریکا بشار راوړي او کني راوړي اوس حکومت خپل اسلامي امارت طالبانو سره دا اوس نو د دې واکمن دی اوس د دې خپل خوخه د ځکل په ولس رحم راغی او د سیاست نه دا خبره وش کېدله اوس خو دویم سیاست پورې تاسو خپله دا چغې نه وهئ چې وروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا په موږ باندې خپل هغه تپي قانون په موږ تپي که نه نو دغه خبرې کله مې نه ووتلې امکان ستاسې بیا هغه اوسي مکتبونه هم چالان شي ښځو ته کار هم ورشي اوس خو
تخه پیګه نو دای خورو را جنگونه سره کړی دی روز تخه هغه اختلاف دی د ترمنز ولست خو ولست هوا سی هغه په خبره بروانې د درې ورځې اوربن به ولست غوخته یا چا ورکاو نی ورکاو ولست به شي نه چا پام کړي نه ولست سره طالب خو په دې ملامت نه ده یو وعده به طالب خو څوک دی ثبوت کې چې طالب له ولست سره کړی شي که زه واکټه ورسېدلم زبا دا وکم طالب خو طالب دا هغه په خبرې ویل تا هغه سره روانې وي مونږ ته خو سره چې وادي کړي جمهوریت والا کړي دي دوی بادارانو کړي دي او په دې د خلکو اطمینان زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي څوک ورپسې وتښتي څوک د یارو پسې ونختل څوک په اسلام آباد کې پراته دي څوک ولا قدر سره دی نه زیاته بیمانی به نور تیر دی چې په میلیونونو خلک په ډاک پرې خودل او تینه هغه خپل پلویان حساب کا هغه هم په میلیونونو و هغه سره په خو خوشاله ول ور سره ول کنه خدا زد په دغه خلکو غاتو ما سي خیر ده او لاغی نه بخنی ل اسلام نه پناه وړي کو پر ته مثال مسلمان نه پناه وړي کافر تا او کافر د خلی دل چې دغه سي پندار کې پری خیا خپل ټول کارونه په منګ وکړل هر جنگ کې با ور مخ کې وادي باور پسی ول شاته به انتي کسانو نو تا خو دې تیارو ګوره اردو بمبار کړي سو سو ځله موږ څه وایي که دا طالبان ورته ویلې چې بمبار کا ګوره جنرال راځي کې سویشته سکاټ مې لرم ولاړو او هغه هم ولاړو او د رازق او هغه و مجاهد نو مجاهد اوس جهاد خو خبرې پټ جواب
همدرد صاحب پوښتنه مم دلته ده چې په تېر کې که جمهوریت ته مو ګورو افغان افغان وژلو که طالب مو افغان و که اردو کې مو افغان و دواړه طرف ته افغانان و او بهرنیان یوازې دلته یې حضور درلوده اوس پوښتنه دا ده زما که چېرته زده کړه نه وي تعلیم نه وي او امنیت وي ستاسې په ان باندې افغانان په افغانستان کې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته
حکومت رسمیت کی جندل ناشونی نظام سے درجن سدھا دیکھو تو تعلیم آخانے کی کہنا گمان نے کم کیا عمل کے رسمیت تو پیزنی اور یا بدس ہی کہنا سے دے بم دیسی افغانستان کا توجہ نہ کہ انہیں برسمیت دے پکاری دے خپل بچائی روانہ تھا دا خبر هم زره کینی ولی شمنګ رسمیت څه کوم خو لغرو نه راغلو زنګلونه مثال ولګ یو تن دی اوس په ډوډۍ خورا رسیږي توکي خورا سره د مثال رسمیت اخر به خلق مګ نو دوی خو داسې خلک نه دي زه دغه وایم چې دوی داسې په سیاست کې په سیاسي تړونې ورسره کاو باید دوی ورته د نړیوال سیاست هغه هغه شاخونه ښودلي ول چې وروره دغه 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 کارونه دي یا کوی سی که نه بیا چې د مثال خبرې تا ولیدل چې په تیارو کې خاتل چا ورته سنه ویلې او د ولس حق تروسه پورې چا نه ده ورکړی خو څه کوي اورېدلی نه ده ګوره دا مرستې اوس کمې دي په نهرو خلکو باندې آیا نهرو خلکو دې طالبانو ته ویلي چې دا د ښځو کارونه بند کوي دا ښځې له موسسو لرې کوي نهر خلک خبر نه دي ولاته د باچا نوم ورځي صرف غم ولس ته راوتی خوشحالي ګانې
مننه همدرد صاحب موږ ستاسې پیغام واخیسته کور مو ودان ژوندی اوسې اغلی سادات تاسې ته راځم همدرد صاحب یوازې دغه د جمهوریت ځینې نیمګړتیاو تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاک پرېښودلو او وسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره ستاسې په ان باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلې دي مسؤلیت یې څومره تېر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمونږ کله چې افغانستان په دغه حالت ورسېدو نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلی، اول ځل نه دی چې دغه حکومتونه په دغه ډول تغییر کوي. نو دا یو ځل کله چې جهادیان راغلل نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شانته وي لکه چې اوس د طالبانو دي. نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی، خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل
چې د هغې ځینې دوی زده کړې وکړلې، دوی نړۍ وکتلو، دوی جهان یې وکتلو، ویې لیدل چې په دنیا کې څه کېږي او د دنیا نه یې زده کړې وکړلې. بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو یا بیرته هغوی د جهادیان دغه حکومت ونیول، نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییراتو سره دننه شو افغانستان ته. ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته، او حکومت هم متاسفانه په خپلو کې هم اتفاق نه لرل. نو هماغه بې اتفاقیانې وې چې هر یو خپل لاره ونیو او ولسې یوازې پریښودل، او ولسې فکر وکړ چې په ځنګل کې کله چې ولسې یوازې پریښودل شي نو هر څوک چې راشي کولی شي په دوی حمله وکړي. نو همدغه و چې میدان خالی شو. کله چې میدان خالی شو نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل او
صدات سب د همدر سب در داو چې جمهوریت هم یوازې پریښی دي، او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه دي زیانمن کېږي، مرستو ته اشاره وکړه. هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی، او د دې محدودیت په وجه نه شدانن وږی دی. دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي خو زیانمن ولس ده، ولس د څه په کار دي تر څو چې ولس راویښ شي، تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نه شي د بدلونونو؟
متاسفانه همیشه حق اخیستل کېږي، ورکړل کېږي نه. نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسېږي او په خپله ټول ولس یو لاس نه شي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسېږي، نو متاسفانه هیڅ هم نه کېږي. دوی هر څه ته اولویتونو ته باید فکر وکړي، قرباني به ورکړي. دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅ کله د چا حق نه دی ورکړل شوی.
نو ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړي. دا اوس هم درته یادونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پوهیږي چې ولې
اصلا په دې عامه پوهاوی نه لري. د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی. د اول نه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو. همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی، د هغوی حق څه دي. نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي. هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی، او ډېر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغوی مجبورېږي چې خپل اولاد خرڅ کړي. نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي، آیا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده؟ نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپله ونه درېږي، په خپله خپل د حق نه دفاع ونه کړي، متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای. نو دوی باید په خپله ودرېږي، په خپل د حقونو نه دفاع وکړي، او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حمله سي شي. نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي، او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی
هغه حق دې ته ورکړل شي. کور ودان اغلی همدرد تاسې ته راځم. تاسې هم د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې. تاسې راته ووایئ د دې لپاره چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه ترلاسه کړي، د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نه شي، څه کول ورته پکار دي؟
زه برعکس بل ډول فکر کوم، او هغه دا چې د خپل ورور سره موافقه یم چې دوی دې ښه نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نه هم ډېر د هغه کسانو د خواوه چې د هغه هیوادونو د خواوه، د هغه قدرتونو د خواوه چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري، او همیشه د خپلو سیاسي منافعو د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي سیاست کې عملا. هغه دغه امریکا مثلا تاسو ولید چې په دوه کې فقط یو خبر سره چې د خپل ورور همدار صاحب د خبر سره موافقه نه یم چې دوی طالبان وعده نه ده کړی. په دوه کې طالبان هم دا وعده کړې وه چې دا وردوی قدرت کې هغه وخت خو د سهم موضوع وه که چېرته دوی سهم ومومي نو دوی به هېڅکله هغه محدودیتونه چې پخوا په ښځو باندې مخصوص وضع وو دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعدې کړې وې خو متاسفانه اوس په خپله هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي او ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه یې لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنگ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هېڅکله په خپله دومره نه دي پیسه در شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخې ته ویسي. خو هر کله چې کوم جنگ شوی که اولنۍ مقاومت په هغه اولنۍ دوره د طالبانو کې هم ملاتړي بهرنیانو او اوس خو اصلا داسې یو مقاومت نشته، نړۍ هم نور نه غواړي د افغانستان په دې جنګونو باندې تر هغو چې منافع یې حفظ شي پیسې مصرف کړه. نو چې کله پیسې مصرف نه نړیوال ونه غواړي افغانستان کې به بدلون تر هغې نه راځي که څومره خلک چغې ووایي. اوس خو تاسو ګورئ چې د بیان ازادي نشته او جنګ هم په پیسو کې، خلک هم استبدادي حکومت تر سلطې لاندې ژوند تېروي. نو څنګه دوی خپل غږ پورته کړه؟ په مسالمت امیزه توګه خو څو څو وارې سپینګیرو غږ پورته کړه، ملای امامانو خپل غږ پورته کړ، ویویل دا اوس مطیع الله وی سا چیرته دی؟ یو څوک کولی شي ووایي چې هغه ولې بندي دی؟ خو هغې خپل غږ پورته کړه، هماغه د ولس غږ وکنه، هماغه یو مسالمت امیزه مبارزه وه. دغه ځوان دغه اوس لادرکه دی، هېڅوک د هغې تر شا مثلا د اتخایي نه کوي یا د نتخایي یو څو محدوده ښځې کوي چې د هغو غږ هم څوک نه اوري. د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کېږي، مګر قدرت کې بیا نور خلک مزې کوي په عام اصطلاح یې وایو. نو د خلکو نه زما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا
که دغه موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم، دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده، دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په دې افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و، یو انجلۍ بې سواده پاتې کیږي، دغه ډول حالت مخنیوی کېدای شي؟
دقیقا اصلي ستونزه هم دا ده، اساسي ستونزه هم دا ده چې د یو چا چې اصلا په هیڅ طرف کې نه و، هغه یو عام او بې طرفه وګړی دی، نن بیا قرباني دی. دا په خپله یو ډول قرباني ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قرباني دی، دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق نقص شو دا قرباني دی او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي، لکه پخوا مونږ ولیدو چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې دانې ځینې محدودیتونه، دا اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کېږي، مګر وروسته ولیدو چې ماشاءالله د دوی خپل لورانې زمن په څومره ازاده محیطونو کې را لوی شوي وو، څخه تحصیلونه یې لرل. یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی، د دوی په کورنیو هېڅکله نه دی. ستونزه هم دا ده او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دې خپله یو کار وکړي، افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل وو. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هېوادونه باید بیا کینی دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید، جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه و هغه اوس موږ ته باید ځوابګویه اوسي، موږ ته باید ځواب راکړه چې ولې او د دوی پلان څه شی دی، وادي حل لاره د دوی د خوانه څه شی دی. خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي، د پردې تر شا ډېرې خبرې دي. هر څوک هر څه غواړي وکړي خو خپل مصلحتونه یې باید پکې، خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی او هر کله چې دوی منافع وغواړي دا طالبان به لکه پخوا دور څلوېښت ساعتونو کې یو څوک ونه ګوري و به یې نه ګوري. خو اوس د دې خپل منافع د تامین دی او تر څو چې دوه منافع تامینی د افغانستان خلکو په قصه کې هیڅ څوک نه وي او نو چاته مهم دی.
مننه کور وطن غلی همدرد ژوندی اوسې غلی سادات تاسو تر اعظم کتا سره ته وای د افغان ولس درد په دغه ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدی شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري وي نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترېنه اخیستل کېږي هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی شرعي حقونه چې د هغوی حق دی هغه حقونه تر هغوی نه اخیستل کېږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر څو چې نړۍ ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونه کړي متاسفانه د دوی حقونه به پاندې حالت وي د دې حالت په باندې حالت وی او تغییر بران شي او یوازنی دله چې کولای شي دغه حالت ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم دله په افغانستان کې دي چې دې کولای شي تغییرات راوړي او دې کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي کدي خلکو سره هم نظر وسی او د افغانستان د خلکو حقونه غوښتي ته ورکړي. مګر متاسفانه دوی هغه حقونه د خلکو ته نه ورکړي او همدا دی چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي او کله چې افغانستان
کته هم تر څنګه لاندې جواب کړي غلي سادات کچېری طالبان د خزو حقونه ورکړي او هغه چې پنړیوالو مایداتو کې یا په ټوله کې پنړی کې د منلو وړ دي هغه ټول وصول ومني او د خزو د حقونو په برخه کې نرم مختوخي څومره د دې امکانات شته چې دوی د وګړو وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریا لایوي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تږی دي نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبی امنیت چې اوس راغلی دی ته خلک خوشحال دي اما د بل طرف نه خلک ځپل کیږي د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي دوی به په رسمیت جندل شي او نړۍ به د سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مننه کور ودان اخلي همدرد ستاسو روستي خبر یاورم کچیر طالبان د افغان جنو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50 سلنه تونزه اتاغي نام دیره به حل شي ځکه چې اوس ډېر خلک په دې باندې د حکومت ترمنځ کومه د حکومت او د وګړو ترمنځ کومه واټن رامنځته شوی یا فاصله هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې وي لکه بیکاري لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته خوکو چې ته خځې خپل اساسي قانون ته ورسیږو وګورې بخنه غواړم په دغه وروستیو کې تاسو ولیدل چې خزینه او چې کومې راجلګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې خزې ورسره دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وي چې همدغه د دوی ته یو عایداتي منبع و چې خپل کورنۍ به ور باندې تمویلوله. یعنی په هر محدودیت چې طالبان وضع کړي د خزو تر څنګ د خزو کورنۍ ځپلې دي د خزو کورنۍ او ته مالی او نورې ستونزې جوړې کړې دي. نو دا ستونزې په اورولو کې کدوی خپل لاس مثلا پیدا کړي یا حل لارې ورته پیدا کړي د محدودیتونو لري کړي واضح خبره ده چې د افغان ټولنې باید ډېرې ستونزې حل وي او په دې توګه چې د خزو د خلکو نارضایتي ټیټه شي واټن مینځ نه لاړ شي خلکو ته زمينه مساعده شي چې خپل نظریات شریک کړي، خپل غوښتنې ورو ورو به اصلاحات راشي او خلک به مرامه یې بل خرابه لکه نورې ټولنو پرمختګ ته لاړ شي. اوس مونږ په ډېرې ابتدایي او ډېر اساسي مسایل باندې، اگر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي، په نوره نړۍ په نظر یا په نسبت چې هغه د تعلیم مسله ده، په دې باندې اوس مونږ په جنجال کې یو. هیله لرم چې یو ورځ دغه ستونزې حل شي، یو ورځ نه چې ډېرې زر حل شي، ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه. دا د دغه دور د نجونو ته بیا تکرار نه شي او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي، ټول لاړ شي درسونو ته او ټول په یو آرام او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي. سره دا یو ډېره مهمه مسله ده او ټول هیله لري دې ته.
اخلی هم درد که چرت داسې ونه شي بیا آینده څنګه وینې؟ لنډ را ته وای.
واضح خبره ده، منګه باندې تاریخ تکرار شوی دی، منګه خپل هر یو ژوندی تاریخ یو. ما ته را یاد دي چې دغسې منتظره وو او بالاخره دغه حکومت ونړېده او بیا منګه ښوونځي ته لاړو. تر اخره خو دغه ښځې داسې نه پاتې کېږي، دا نجونې خو تر اخره نه پاتې کېږي. دا وړه مسله نه ده چې نجونې به تر اخره په کور پاتې، بالاخره به یو حل لاره پیدا کیږي. نو ایله ده چې دغه حل لاره مسالمه تمیزه اوسي، په دې کې به د محکمې ډلې هم خیر وي، ځکه افغانستان خلک نور جنگ نه غواړي، غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري، اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تر راشه څه د چزره دي هغه په خلکو تحمیل کړه. د حکومت اساسي، د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو، د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی. هغه به خپلې غوښتنې وایي، ته به هغې ته خدمات راکړې یا به هغه منې یا به ورته حل لارې پیدا کړې. نو دا چې یکه تازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه یې په هیڅ ځای ته نه رسیږي، دا د دوی هم په یاد ولري. موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده، ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي، دا حل نه شي، هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي. دوی به ډېر شي، یو درې څلور 15 کاله به تابله وړي دا حاکمه ډله، او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت دچار کېږي لکه مخکې دور کې چې دوی ورسره مخ شول.
مدنه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې وږمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو راسره ملتیا وکړه، او تر دې دمه مو اسما سره د پروګرام مخته یوړ. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
سیس کی غریبی دا خفا کی دا